یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه ز رضوان مراد د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان دفاع وزارت وی دروسی د بارنیو چر وزیر هغان دښنه به زیاده چې ګواکې نامعلوم الوتکه وسلوالو په خاص توګه دایښ توسلې لیکدوي. امریکا وی ک طالبان غواړي چې په افغانستان کې جام پات ورسیږي باید له افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره تماس ونیسي. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات په همدې خبرونه کې اوري. خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. له جمهوري ریاست سره د خبرو لپاره د جمعیت اسلامي مرک چې پلاوی د دغو خبرو د بیا پیلېدو خبر ورکوي. له پاکستان صدر اعظم په نړیوال ټولنې غږ وکړ چې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو په ترڅ کې د خپل مسؤلیت پوره کړي. د پاکستاني چارواکو ویلي چې د پیسو په تور لیست کې د دغه هیواد د شاملولو لپاره د امریکا اقدام درې میاشتې ځنډیدلی دی. خبرونو تفصیل. له جمهوری ریاست سره د خبرو لپاره د جمعیت اسلامي مرکز پلاوی د دغه خبرو د بیا پیلېدو خبر ورکوي. دغه پلاوی و غړي محیودین مهدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیله مند چې دا ځل به خبري نتیجه ورکړي. ویل کېږي چې دغه خبرې له اتو ورځو ځنډ وروسته بیرته پیلېږي او بخیل اتلس ورځو ځنډ وروسته بیرته پیلېږي. د افغانستان جمهوری ریاست دغه خبرو په اړه زیاتې څرګندونې نه کوي، خو د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ویاندې منیره یوسف زاده د سمنګان د نوي والي د کار د پیلېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د جمعیت اسلامي د ګوند اجرایي رئیس او د بخت د لرې کړی شوي والي عطا محمد نور د لانجه په اړه د له جمعیت اسلامي سره خبرې روانې دي او دغه لانجه به هم ډیر ژر هواره شي. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندې دغه راز د جمعیت اسلامي هغه ادار رد کړ چې ویلي و د سمنګان والي عبدالکریم خدام له حکومت سره د جولجاړي په نتیجه کې خپله دنده پرېښې ده. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم یو پخوانی قومندان د طالبانو په کمین کې وژل شوی. دا خبره پرون ماښام د جوزجان امنیه قومندان فقیر محمد جوزجانی ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل د جنرال دوستم د قومندان عبدالجلیل نومیده او په وروستیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د ولسی پاڅونونو په لیکو کې یو ځای شوی و. د پیښې پرون مازدیګر مهال د غزمې په مهال د باشکو دښتې ته نږدې رامنځته شوې ده. هغه زیاته کړه چې طالبانو د جنرال دوستم د دغه قومندان موټر هم سوځولی دی. د هرات ولایت په ادرسکن ولسوالۍ کې د یو مسافر لونکي موټر او یو بار لونکي موټر په ټکر کې اته کسان مړه شوي او دیارلس نور ټپیان دي. دا پیښه نن سهار شوې. د هرات ولایت د امنیه قومندان ویاند عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو کې چې ټول د مسافر لونکي موټر سورلۍ ده، څلور ښځې، دوه ماشومان او دوه سړي شامل دي. پیښه هغه وخت وشوه چې مسافر لونکي موټر د سړک غاړې ته له یوه درول شوي بار لونکي موټر سره ټکر وکړ. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی وای نړۍ د پاکستان څخه د افغان کډوالو د بیرته ستنولو او په خپل هیواد کې د هغوی د ځای په ځای کولو په ترڅ کې خپلې ژمنې پوره کړي. د پاکستان صدر اعظم د دفتر لخوا په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دې هیواد صدر اعظم د سیشن بی په ورځ د مرکزي حکومت د کابینې په غونډه کې پر نورو مسایلو سربیره په پاکستان کې د افغان کډوالو پر موضوع هم مفصلې خبرې وکړې. که څه هم تېره اونۍ په رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې ګواکې د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو موده د روان کال د جون میاشتې تر پایه په غځولو غور کوي. خو د صدر اعظم خاقانی دفتر په خپله خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې له پاکستان څخه بیرته ستنېدونکو راجستر شوي افغان کډوالو ته به هر ډول اسانتیاوې برابرې کړي او په دې اړه په بیلابیلو سپارښتنو غور کړی دی. د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت د روان کال د جنوري په لومړۍ نیټه په پاکستان کې د ډیره افغان کډوالو د اوسېدو موده د یوې میاشتې لپاره او بیا وروسته هم د فبروري په لومړۍ نیټه دا موده دوه میاشتې نوره وغځوله. پاکستانی چارواکو ویلي چې د پیسو په تور لیست کې د دغه هیواد د شاملولو لپاره د امریکا اقدام درې میاشتې ځنډیدلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف پرون ناوخته اعلان وکړ چې د مالي پریکړو خاصې ډلې پریکړه کړې چې سمدستي د خړ لیست په نوم دغه لیست ته د پاکستان د ور شاملولو په خاطر د امریکا د پریکړې په اړه کوم عمل ونه کړي. پاکستاني چارواکو اندېښنه درلوده چې په دې لیست کې شاملېدل به په دغه هیواد ته درانه اقتصادي تاوانونه واړوي او د مخنیوي لپاره یې هڅې کوي. په همدې ارتباط پاکستاني چارواکو له حافظ سعید سره په تړلو خیریه مؤسسو ممنوعیت اعلان کړ. حافظ سعید په 2009 میلادي کال کې د ممبئی په حمله کې چې 168 کسان ووژل شول تورن دی. د مالي اقدام د ډلې غړي روان اونۍ په پاریس کې سره ګوري. د راپورونو په اساس بریتانیا، فرانسه او جرمني د امریکا له پریکړې هرکلی کوي، خو چین، روسیه او ترکیه د پاکستان په د امریکا له دې عمل سره مخالفت ښودلی دی. خو په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مسؤل وویل دا نشي تاییدولی چې د پیسو په تور لیست کې د پاکستان شاملول د ځنډیدلی وي. دغه مقام ویلي د مالي اقدام د ډلې بحثونه پټ ساتل کیږي. او د شمالي کوریا چارواکو د امریکا له مرستیال ولسمشر سره د خبرو په خاطر جوړ شوی پروګرام تر پایل یوازې څو شېبې مخکې لغوه کړ. تمه وه د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اونګ خور په جنوبي کوریا کې د روانو ژمنیو اولمپیکي لوبو پر مهال له مایک پنس سره وګوري. د مایک پنس دفتر رئیس نیک ایزر ویلي چې د شمالي کوریا چارواکو غوښتل مایک پنس په خبرو کې لږ نرمښت ښکاره کړي، خو چې کله ښاغلی پنس په شمالي کوریا کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه وغږېد، د شمالي کوریا استازي ووتل او یا ښایي هغوی د خبرو په اړه له رښتیا زړه نه وښه کړی. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
له نوریاس نوری څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. امریکا وایي که طالبان غواړي په افغانستان کې جنگ پای ته ورسوي باید د افغان حکومت سره د خبرو لپاره تماس ونیسي. په عین حال کې د سولې عالي شورا وایي چې سولې ته د رسیدو تر غوره لاره دا ده چې د امریکا پر ځای باید طالبان بین الافغاني خبرو ته مخه کړي.
طالبانو که دا حد امریکایانو ته لیږي د دې په جیب ملت ته رجوع کړي، دې قومي مشرانو ته رجوع کړي.
دفاع وزارت روسیې د بهرنیو چارو وزیر هغه اندېښنه بې ځایه بللې چې ګواکې نامعلوم الوتکې وسلوالو په خاص ډول داعش ته وسلې لیږدوي. د افغانستان د نن ورځې اقتصادي خبرونه هم اورو او دا هم اورئ چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو څخه خپره کړي دي. او د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا 19 پروګرام مخکښې ښځې خپرېږي. ازادي رادیو په منځنۍ چپایې 0296 او اف ام 100.15 د افغانستان په لوی خارونو ټوله سیمه کې په صفه ډول اوریدلی شي. امریکا وایي که طالبان غواړي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي باید له افغان حکومت سره د خبرو لپاره تماس ټینګ کړي. د پاکستان ډان ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له قوله ویلي چې طالبانو سره د سولې لخوا افغان حکومت دی نه امریکا. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې سولې ته د رسیدو تر ټولو غوره لاره امریکا ته د طالبانو لخوا د لیک لیږدل نه بلکې بین الافغاني خبرې اترې دي. د دې موضوع جزئیات نسیم شفق راغون کړی دي او همدا شبه را سره په سټوډیو کې ده. شفق سره مهرباني وکړئ.
سلام. امریکا په یو تازه اقدام کې د سولې د خبراتورو په اړه د طالبانو غوښتنه افغان حکومت ته راجع کړي او ویلي دي چې دا ډله باید د افغانستان له حکومت سره سیاسي تفاهم ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند د سه شنبه پورس په خپل تازه سرګندونو کې ویلي که وسلوال طالبان سوله غواړي باید د افغانستان له حکومت سره خبري وکړي. د پاکستان ډان ورسپانې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له قوله راپور ورکړی چې د سولې د خبراتورو د پای لپاره وسلوال طالبان باید په افغانستان کې خپل حمله بند کړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک وایي چې د سولې لپاره بین الافغاني مذاکرات اصلي حل لاره ده او د په خبره وسلوالو طالبانو باید امریکا ته نه بلکې افغان ملت ته د سولې په اړه لیک استولې وای.
طالبانو که دا خط امریکایانو ته لیږه د دې په جیب به ملت ته رجوع کړي وه، د قومي مشرانو ته به رجوع کړي وه. همدا خط به قومي سپینګیري و علما و ولایتي شورا و د افغانستان سیاسینو اته حکومت ته یې نه لیږه، خو د افغانستان ملت ته به یې لیږلی چې د افغانستان ملت د سولې په اړوند منځګړیتوب کړی. من آماده یم.
څه موده مخکې د متحده ایالاتو له خلکو او د دوی په خبره د امریکا د کانګرس له سوله غوښتونکو غړو څخه طالبانو په یو لیک کې وغوښتل چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سولې خبرو ته چمتو کړي. په دې لیک کې چې د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد له خوا خپور شوی و، له افغان حکومت سره د سولې په اړه اشاره نه وه شوې. طالبانو په کابل کې له وروستیو خونړیو حملو څخه وروسته کله چې افغان حکومت وویل له دې وروسته سوله د جګړې په میدان کې لټوي، امریکا ته د سولې په اړه لیک واستاوه. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د امریکا د دې نوي دریس په ځواب کې نن ازادي راډیو ته په یو واستول شوی پیغام کې ویلي چې افغانستان امریکایانو اشغال کړی، د دوی جګړه له امریکایانو سره ده، نو ولې باید له افغان حکومت سره چې د ده په خبره هیڅ اختیار نه لري خبرې وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ارګ او یا هم د سپیدار ماڼۍ نظر واخلو، خو تر اوسه نه یو بریالی شوی. خو د پاکستان ډان ورځپاڼې د ولسمشر غني د مرستیال ویان دواخان مینپال له قوله لیکلي چې جګړه طالبانو پیل کړي او که هغوی غواړي سوله وکړي باید روان جنگ ودروي.
له نسیم شفق مو اوریدل چې امریکا وایي که طالبان غواړي په افغانستان کې جنگ پای ته ورسوي باید له افغانستان د افغانستان له حکومت سره د خبرو لپاره تماس ټینګ کړي. طالبانو په دې وروستیو کې د امریکا حکومت تلیک استولی او د سولې د خبرو غوښتنه کړې وه، خو د افغانستان له حکومت سره نه بلکې د امریکا له حکومت سره. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا وایي چې اصلا د خبرو اترو پروسه باید له افغان حکومت سره وشي، او طالبان د دې پر ځای چې امریکا ته لیک واستوي باید بین الافغاني خبرو ته کښېني. د همدې موضوع د څېړلو لپاره د نړیوالو چارو کارپو ښاغلی انتظار خادم د تلیفون په لیکه له موږ سره دی. خادم صاحب، خپرونې ته په خیر راغلاست. لومړۍ پوښتنه مې دا ده چې د امریکا دا دریس د افغان حکومت له دریس او لاین سره یو دی، یعنی په دې معنی چې د سولې په مسأله کې یا له طالبانو سره د خبرو په مسأله کې د واشنگټن او کابل دریس یو شان دی، او دا لږ غوندې د افغانستان حکومت دریس هم پیاوړی کوي که څنګه؟
طالبان اوس پوهېږي چې د همدارنګ د پاکستان کمزوري دي، باعث ګرځېدلی شي چې هم په سیاست په ډګر کې، هم د مذاکراتو او هم د جګړې په ډګر کې طالبان ماته وخوري. زه باور لرم چې اولس کال طالبانو مقاومت وکړه او فکر کوم چې اوس هم مقاومت کوي، مګر دا چې د افغانستان په صلح او ثبات کې څوک مؤثر رول لوبولی شوي یا حد اقل هغه اړخ چې دوی سره باید خبرې وکړي او خبرې اغېز لري هغه امریکا ده. دغه لیک چې طالبان وسولی دی یا هم اعلان ښودلی د افغانستان د صلح او ثبات لپاره، فکر کوم چې دا په خپل ځای باندې نیک قدم دی. مګر کله چې نیکولسن او یا هم ټرمپ دا خبر کوي چې دم ګړی اوس د مذاکراتو وخت دی، موږ باید صلح او ثبات او د طالبانو سره خبره باید جنګ میدان کې وکړو، دا په خپل ذات کې یو ډول افراطي نظر دی. معنا دا ده چې د صلحې د راتګ لپاره باید هغه ممکنې لارې ولټول شي چې هغه د صلحې د راتګ لپاره مومد او همکاري تمامېدلی شي. اولس کاله چې کله جګړه کېږي، حتما د ټولو اړخونو ترمنځ سوی تفاهمات پیدا کېږي، ټول اړخونه غلطۍ کوي، ټول اړخونه د یو بل توانې باندې له غفلته له جهالت کار اخلي. نو کله که موږ د اولسو کالو جګړه پای ته رسو، نو موږ مجبور چې هر هغه تکتیک وکړو چې هغه صلح راوصله شي. کله چې د افغانستان او د امریکا د حکومتونو ترمنځ د فکر توحید او د خپل ذات کې د افغانستان د صلح د راتګ لپاره یو خزیر دی، مګر دا لازم نه ده چې یا امریکا او یا هم د افغانستان حکومت د صلح د راتګ لپاره د مذاکراتو د آغاز لپاره خپلې دروازې د طالبانو پر مخ باندې ودروي. زه باور لرم چې طالبانو خپل اشتباهات لرل، هغوی غلطۍ نه کړې دي، هغوی دغه شان چې ګواکې په افغانستان کې چې امریکایي وي موږ صلح نه کوو، مذاکرات نه کوو، زه نه څه نه کوي. نو د خپل ذات کې هر هغه څوک چې یا یې د صلح خبرې پاتې کولې او یا هم متوقفه کولې، وایي کله چې تاسې د افغانستان جګړه وینئ، دا جګړه کېدای شي چې د کولمبیا په شان باندې 500 کال ته وغځېږي، بلاخره به دا دواړه طرفونه صلح ته کښېني. نو کله که د صلح مزاج زموږ په وینه کې ګډ وي، موږ مجبور یو چې دا خبرې په نیک کال باندې وکړو.
خادم صاحب وبخی، یعنی ستاسې په نظر باندې کچیر ته د ټرمپ یا د واشنگټن دریس لږ غوندې یعنی توند وي د سولې په اړه خبرو کې یا په جګړه زیات ټینګار کوي، خو دا خو د تقریبا لس دولس کال راهیسې حتی پخوانی ولسمشر هم طالبانو سره د خبرو رقم رقم وړاندیزونه کړي وو، فکر نه کوي چې طالبان طالبان هم د زینو کتونکو په باور باندې خپلواک نو د افغانستان له حکومت سره په خبرو کې او یو ډول سرقم چې په تور لګیږي چې پاکستاني ترشاه ده نو له امریکا سره په خبرو کې شاید دوی زیات امتیازات وغوړي. دا مسله څومره مطرح ده؟
ګوري په سیاست کې خاص کله چې په مذاکرات کې یو سیاسي ثلاثه چې تهران ته کوزي نو یا متزلزل او متضبط ورکوته وي چې هر سهار او هر ماښام بدلی دی شي ځکه چې نما ورېدل چې ولې طالب او القاعده کې فرق شته دی چې سیر چې د کالیفورنیا سناتور او چې موږ باید طالبانو سره خبرې وکړو هم دې سلسله ته هم خبرې وکړي ګرانه د باور لرم چې په خاطر ټرمپ د امریکا په نفس کې هغه تمایل موجود او غینتاف موجود خو کله چې تاسو د طالبانو سره ځی زباور لرم چې سلګونه داسې بهږي تاسو باندې کول اصلا دوی د سولې ته نه راتک ځکه چې تور له بوله ځینې ځان هغه د ځای په لوی لاس باندې وتسري دا مګر اوس حالات دې ته مده شوی دي چې طالبان حتما باید څل هو کې کسل هو نه کې د توخوا په پټله باندې دې زیاتوالی لري شي مثلا د پاکستان د بلاتر یا کمزورې کېدل یا دوی ته ځنا خبر کول په خپل ذات کې طالبان ته مجبورې دي په ټولې تکیه کله چې تاسو ټول هي د مذاکرات خبر کوي دا واقعي بینانه حرکت دي هر اړخ د لوی امتیاز او د لوی امتیاز په خاطر باندې لوړ لوړ شتوره تي مثلا په اساسي قانون کې تغییر اول مثلا امریکا له افغانستان وتل دا په کار کې د افغانستان حکومت یا د نړیوال ټولنې تاسو چې خپل په دغه وسیله کې د تاسو ته وتی تر کوم چې دا غشه څه چې اصلا اوس په حال کې په دې د منطق مال کې کومه ولې ځاخره شروع شي دا خپل د منطق پر بنیاد باندې یو بل څه بل څه لاره وایي.
ډیر زیات مننه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو او د طالبانو د سولې د پیشنهاد پر وړاندې د امریکا د عکس العمل په باب مو چې وایي طالبان باید د سولې لپاره جګړه پای ته ورسوي او له افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره تماس ټینګ کړي. په دې اړه مو د نړیوالو چارو د کارپو ښاغلي انتظار خادم څرګندونه واوریده.
په هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rferl.org.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ریدا. افغانستان دفاع وزارت د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هغه اندېښنه بې ځای وبلل چې ګواکې نامعلومې الوتکې وسلوالو او په خاص توګه داعش ډلې ته وسلې لیږدوي. د دې وزارت وایي دولت وزیر وایي که هر څوک په دې اړه اسناد او شواهد لري نو خدای چې له ټولو سره شریک کړي. تازه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف له امریکا د هغه اوازو په اړه د وضاحت غوښتنه وکړه چې ګواکې نامعلومې الوتکې داعش ډلې ته وسلې انتقالوي. دا موضوع محمد حدیث پردیس څېړلې ده او همدا شیبه سره په سټوډیو کې دی. په دې اړه د سره تازه جزئیات شریکوي.
مننه مراد صاحب. سلامونه تاسو ته او د راډیو محترم اوریدونکو ته. که څه هم د نامعلومو هلیکوپټرو له لوري په افغانستان کې د وسلو د لیږد دا تازه خبره نه ده، خو ښایي دا لومړی ځل وي چې روسیه په دې برخه کې له امریکا د وضاحت غوښتنه کوي. د افغانستان دفاع وزارت په دې اړه د روسیې اندېښنې بې ځایه بولي، وایي هیڅ داسې شواهد نشته چې دغه ادعا دې ثابت کړي. دغه وزارت ویان دولت وزیري نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د اسنادو د موجودیت پرته باید خدای چې غیر مسؤلانه څرګندونه ونی شي.
موږ په قطعي توګه په افغانستان کې ډېره څېړنه وکړه، ډېر مو په دې پسې وګرځېدلو چې داسې یو څو سند پیدا کړو چې پر اختیا باندې کوم هلیکوپټر راغلی وي او وسلې ورکړي وي. دا شایعات دي، تر اوسه پورې موږ ته نه چا داسې سند راکړی دی او نه موږ خپله کوم سند پیدا کړی دی. دا خبره زه کاملا ردوم که څوک اسناد لري کولی شي چې د سند له مخې د افغانستان سره شریکي کړي.
تازه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف په مسکو کې له خپل پاکستانی سیال سره تر کتنې وروسته له امریکا څخه د ورته اوازو په اړه د ځواب غوښتنه کړې ده. د ښاغلي لافروف په خبر امریکا باید د هغو اوازو په اړه چې د افغانستان په شمال کې نامعلومې هلیکوپټرې وسلوالو په خاصه توګه داعش ته وسلې او نور توکي لیږدوي واضح ځواب ورکړي. لافروف همداراز ویلي چې ورته اوازې په کراتو د افغان سیمه ییزو مسؤلینو لخوا راپورته شوې دي. که څه هم د امریکا متحدو ایالاتونو او په کابل کې د امریکا سفارت د روسي دغه تازه اندېخنو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې په کابل کې د امریکا سفیر جان باس خبري اعلان ته ویلي چې د امریکا متحده ایالات د داعش پر وړاندې جګړې ته ژمن دي او په دې برخه کې هر ورځ مبارزه کوي. یو کومې دا وی چې مطرح کیږي هغه قانوني اساس به بنسټ دی. بلې مراد صاحب،
ډېر زیاته مننه دوستانو. محمد حدیث پردیس موردل چې د افغانستان دفاع وزارت د روسي د بهرنیو چارو وزیر هغه اندېخنه بې ځایه بولي چې وایي نامعلومی الوتکه وسلوالو په خاص توګه دایش ډلې ته وسلې لیکدوي. دفاع وزارت وان دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل که هر څوک په دې اړه اسناد او شواهد لري نو خده چې لټولو سره شریک کړي. اوس هم له ناجیه صاحب څخه د نورو اقتصادي خبرونو اورو.
د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي په تورخم کې د افغان سوداګرو برولون کې موټر له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د دغې خونی مرستیال خان جان الکوزین نن آزاد راډیو ته ویل په تورخم کې د محل سلګونه سوداګریز برولون کې موټر بند پاتې دي.
دغه اموال چې راغلي اوس ګمرک د تخلیه امکانات نه لري. په سرحدي ګمرک کې دې ته باید اجازه ورکړي تر جلال آباد ته پورې راشي. د بل طرف ته د دې مخې چې خالي لاري دي د تورخم په پاکستان ته، دلته هم پکې فساد ته خلک پیسې اخلي.
موری ویل د مشرانو جرګې له رئیس او یو شمېر نورو افغان چارواکو سره خبرې کړې او هیله مند دي چې دا ستونزه به هواره شي. تکل شوې ده چې په نږدې راتلونکي کې په پکتیا ولایت کې د آنلاین سوداګرۍ لپاره یو نوی دفتر پرانیستل شي. د دغه ولایت د سوداګرۍ خونې مشر ډاکټر عبدالنصیر عالمیار نن ازادي راډیو ته وویل دغه ادارې په پرانیستل کېدو سره به د سوداګرو ډېرې ستونزې هوارې شي. د مالي خدماتو دغه اداره پلان لري چې افغان سوداګر په نورو هیوادونو کې هم آنلاین سوداګري وکړي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه یو لس افغانۍ، د بوري یو 500 کیلوي بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمه بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 650 او یو لیټر ډیزل په 650 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 98 افغانۍ شل پوله، یو اروپي یورو 50 افغانۍ زلس پوله، یو انګلیسی پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ 10 پوله، زریدانی تومان 14 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی کلداری 710 افغانۍ.
د افغانستان د نن ورځې اقتصادي خبرونه مول ناجیا صاحبای وریدل. اوس هم یو نړیواله موضوع، اسلام آباد وی د واشنگتن لخوا د تورستانو د تمویلونکو هیوادونو د څارنې په لیست کې د پاکستان شاملول د دریو میاشت لپاره وزندول شول. د دې موضوع جزئیات سلطان محمد سرور راټول کړی دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف پرون ناوخته وویل چې د تروریستي ډلو د تمویل څارونکو نړیوالې ادارې فیصله وکړه چې د امریکا د هغه اقدام په هکله چې غواړي پاکستان په خړ لیست کې شامل کړي اوس مهال غبرګون نه څرګندوي. په دغه لیست کې هغه هیوادونه شامل دي چې د تروریستانو د تمویل د مخنیوي لپاره کافي اقدامات نه کوي. پاکستانی چارواکي ویر لري چې په دغه لیست کې د پاکستان شمولیت به سخت تاوان ولري او سخت ځلی کوي چې مخې ونیسي. پاکستان د خپلو دغو هلو ځلو په ترڅ کې په یو شمیر خیریه مؤسسو چې یو توندلاري مشر حافظ سعید پورې ارتباط لري بندیزونه اعلان کړل. تیره اونۍ بندیزونه اعلان کړل. واشنگتن ګمان کوي چې نوموړی په ممبئی کې د 2008 کال په تروریستي بریدونو کې چې 1668 کسان پکې ووژل شول لاس لري. د تروریستي سازمانونو د تمویل د څارنې د ادارې غړي هیوادونه روانه اونۍ په پاریس کې سره غونډه شول او تمه وه چې دوی به د امریکا د غوښتنې سره سم چې برتانیا، فرانسا او جرمني هم ملاتړ کوي د پاکستان خلاف اقدام وکړي. خو د پاکستان بهرنیو چارو وزیر چې اوس مهال د روسیې لیدنه کوي پرون په خپل یو ټویټري پیغام کې ولیکل چې د پاکستان زیارونه مؤثر تمام شول او په دغه لیست کې د پاکستان د شاملولو په هکله اجماع رامنځته نشوه. خغلی آصف وویل چې د تروریستي سازمانونو د تمویل د چارو د څارنې ادارې فیصله وکړه چې پاکستان ته درې میاشتې نور وخت هم ورکړي او دغه سازمان د آسیا پاسیفیک څانګه به په راتلونکي جون میاشت کې د دغه موضوع په هکله یو ځل بیا غور وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویل چې موږ له خپلو هغو ملګرو چې مرسته یې وکړه مننه کوو، سره له دې چې پوره تفصیلات نه دي ترلاسه شوي، خو رسمي سرچینو ویلي چې چین، ترکیه او روسیه چې ټول دغه هیوادونه د تروریستي سازمانونو د تمویل د څارنې د ادارې غړي دي، د پاکستان خلاف د واشنگتن د اقدام مخه نیولې. دوه نورو پاکستانی چارواکو هم تایید کړی چې پاکستان ته درې میاشتې وخت ورکړل شوی دی.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان په جنوب کې 215 اتل خلوردو په روزنیز مرکز کې سلګونه سرتیری پوځي زده کړې کوي. د دغه روزنیز مرکز مسؤلان وایي چې اوس نویو سرتیرو ته د وسلو او دوربینونو په مقابل کې د ځان ساتنې خاص مهارتونه ورزده کول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو په تیر کال کې د کندهار په خاکریز، شاولیکوټ او میوند ولسوالیو کې د ملي اردو پر سرتیرو له لیزري وسلو او دوربینونو څخه په استفادې خونړۍ حملې کړې دي. له کندهار په همکار محمد صادق رختینه رپورٹ لري.
جواب جواب په مرکز دادا لنده ضربه ضربه کوتا فخبر
د ملي اردو تازه نفس سرتیری د جنوب په 215 متل کلی اردو کې سلا پلاس د هیواد دفاع لپاره ځان آماده کړی.
ترپوخت میکانیزم او چت کوي
د ملي اردو په لیکو کې د تازه شامل سو د سرتیرو شمیر 316 تنو درسيږي چې د 215 متل کلی اردو په دغه روزنیز مرکز کې مختلف نظامی مهارتونه زده کوي. دا سرتیری د سلا د بستکولو بیا تر نشان وشتلو پوري دلته په تمرین بوختي. د 215 متل کلی اردو د عقیدتي چارو مسول غلام بهاودین وایي چې دا سرتیری د توپچی، هوان، انجینری، نشان وشتلو، رهبریت، موټروانی او داس نور برخو کې په نظریا او عملی زده کړو بوختي.
فعلا 360 نفر پرسونل ما اینجا داریم که از لوای از کندک اول لوای اول اینجا تشریف دارن آمدن و در صنف های مختلف تحت تعلیم قرار دارن. شما میتونه که
د بهاودین په وینا پروان کال کې تر دې دمه پورې 3500 سرتیر روزل سی بی. د زیاتې بشي دا سرتیر ته ټول تمرینات افغان پوځیان ورکوي او خارجي مشاورین هم په مشوره ورکول کې د اردو سره کومه کوي. بلخوا په تمریناتو بخ سرتیری وای چې په قوی مورال زده کړی کوي او ماده دي چې د هیواد دفاع لپاره د جنگ لومړی کرشي ته ورسي. دوی زیاته وی چې دلته د څوونو لپاره نظریه او عملی زده کړی کړي او اوس کولای شي په جګړه کې استفاده ځنی وکړي.
مګر تر هغه یو د 15 هفته د درس لپاره 15 هفته په تیر دوه کې دي، درې هفته درسونه ویلې دي، دوه هفته پاتې دي. په اخر هفته کې موږ عملی انداخ لرو کوم استادانو چې موږ ته زده کړې وکړې ده او درسونه یې کړی، امتحان اخلي او موږ په خپل ځان باندې باور یو ان شاء الله چې خپل هدف ته موږ رسیږو او رسیدونکي
موږ په خپل وظیفه ته خپل موږ دا طلب راغلی او خام هم شوق هم ده او هم پوهې د وطن حالات هم خراب ده. سر موږ خپل ملا ونه تړو په خپل باندې موږ ته خپل سو ناراضي سر موږ ملا وتړي او موږ ته وایي چې دا تاسو وطن دې زړه تراغلم تاسو یې وزیر ته بدون تاسو کې نه کړه موږ ته هر هغه امکانات سر موږ تراکړه سر موږ تراکې موږ خو استادان لرو دلته خو ماهر ماهر امیرین لرو خو پوه پوه مشران لرو دلته موږ ته لارښوونه کوي موږ په موږ باندې عمل کوو بس موږ کامیاب یو.
وسلوال طالبان د افغانستان په جنوب کې وستر ډیره د شپې لخوا د جګړې په ډګر کې د لیزري وسلو او دوربینونو استفاده کوي. دغه ډلې په تیر کال کې د کندهار په خاکریز، شاولیکوټ او میوند ولسوالیو کې د ملي اردو پر سرتیرو له دغه وسلو څخه په استفادې خونړۍ حملې وکړې.
د افغانستان په جنوب کې په 215 متل قلوردو کې په سرتیرو باندې د زده کړو او د لیزرو او وسلو او د دوربینونو په مقابل کې د ځان ساتنې لپاره د هغوی د مهارتونو د زده کړې په اړه مو له صادق رښتینی واوریدل. او اوس هم له اکرام الله اکرام څخه اورو چې د کابل چاپ ورځپاڼو څخه خبره کړي.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو تر ډیره د سمنګانو د ولایت په اړه د پردې تر شا د جمعیت او حکومت ترمنځ په شوې معاملې مقالې او تبصرې خبرې کړي دي. دنیا خپلواکي ورسپانې حکومت نویو معاملو ته مخه کړه تر عنوان لاندې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د سمنګانو د ولایت په بدل کې د دې ولایت پوخانی والی ته د سولې د عالی شورا د مرستیالۍ څوکۍ ورکړل شوې ده. د سر مقاله د لیکوال د معلوماتو لمخې د دې ترڅنګ په اروپایي هیوادونو کې ترکمن قوم ته یو سفارت هم منل شوې ده. په مطلب کې وړاندې راغلی چې همدا معاملې لامل شوې چې د سمنګانو پخوانی ولی عبدالکریم خدام خپل دند پرې خدا او د مرکزی حکومت امر یې ومانه. خو د سرمقالی لیکوال په دې باور دی چې د حکومت دغه ډول معاملې به یو شمیر زورواکو ته زمینه برابره کړي چې د مرکزی حکومت د پرېکړو په وړاندې مقاومت وکړي او خپل ځای په حکومت کې وساتي. د سرمقالی لیکوال د مطلب په اخر کې لیکلي چې حکومتي مشران فکر کوي چې د یو بحران مخه په بل بحران نیولې شي، خو حقیقت دا دی چې یو بحران په بل بحران نشي حل کېدی، بلکې د بحرانونو د راپورته کېدو سبب کیږي. مسیر خپلواک ورسپانه هم یادی موضوع ته اشاره کوي او لیکي چې د والیانو تبدیلی لکاره ګوخه کول او ګومارل د ولسمشر قانوني صلاحیت او عادي چاره ده چې باید للانجی پرته تر سره شي. خو د سرمقالی د لیکوال په باور د سمنګانو د پخوانی والی سره د حکومت پټه معامله د یو نوي دود د بنسټ لامل ګرځي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې لدی وروسته که حکومت هر دولتي مامور له دندې لري کوي، هغه به مقاومت کوي او د حکومت پریکړه به نه مني. حکومت به خبري ورسره کوي او وروسته به بل اسوکي ورکوي چې دا هر څه د قانون خلاف عمل دی. د سرمقالی لیکوال د مطلب په اخر کې وړاندیز کوي چې حکومتي مشران باید د خپل واک لپاره قانون او حکومتولي مسخره نه کړي او په وینای چې په کار د نور دا ډول لوبي ودرول شي او هر څه د قانون سره سم مختلاړ شي. او هیواد دولتي ورسپانه بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د سمنګانو پخوانی والی نوی والی تساوکي پرې خدا. په مطلب کې که څه هم د سمنګانو د پخوانی والی عبدالکریم خدام د نوی دندې په اړه سندي لیکل شوی، خو لیکل شوی چې نوی والی په داسې حال کې خپلې دندې ته معرفي شو چې په ایبک خار کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوی وو.
د خبرونه په دوهمه برخه کې مخکخه خزي ونیس پروګرام اوري. خو اوس له نورياس نوري څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د بشري حقوقو څارنې ډلې هيومن رائټس واچ په افغانستان کې په ورستیو کې د شلو ملکي وګړو د وژل کېدو د پیښې په اړه د افغان حکومت او د امریکا د پوز دی وی ګډې پلټنې غوښتنه کړې ده. د غډلې په یو بیان کې ویلي چې تیره میاشت افغانستان د ملي امنیت ځواکونو په کندهار کې شل ملکي وګړي وژلي دي. له جمهوري ریاست سره د خبرو لپاره د جمعیت اسلامي مرکچی پلاوی د دوه خبرو د بیا پیلې دوه خبر ورکوي. د پلاوی یو غړي محیودین مهدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیله مند چې دا ځل به خبري نتیجه ورکړي. د هرات ولایت په ادرسکن ولسوالۍ کې د یو مسافر لونکي او یو بار لونکي موټر په ټکر کې اته کسان مړه شوي او دیارلس نور ټپیان شوي دي. دا پیښه نن سهار شوې ده. د پاکستان صدر اعظم وایي نړیواله ټولنه باید خپل هیواد ته د افغان کډوالو په بیرته ستنولو کې خپل مسؤلیت پر ځای کړي. او پاکستاني چارواکو ویلي چې د پیسو په تور لیست کې په خړ لیست کې وبخې د دغه هیواد د شاملولو لپاره د امریکا اقدام درې میاشتې ځنډیدلی دی.
مخکخې خزی
د ازادي راډیو درنو اوردونکو السلام علیکم. د مخکخو خزو خبرونو د لړۍ په دوام د یو بلې فعال میرمنې معرفي ته د خبرونو ته زه خرغ لاست وایم. په دې خبرونه کې تیرونه د داسې یو میرمنې سره آشنا شي وای چې د ماشومانو لپاره خدمت کاوه. خو دا ځل د داسې یو میرمنې سره آشنا کیږي چې د خدمت ډیره برخه د خزو اړوند وضعیت ته ځانګړي کړي. د مشرانو جرګې د خزو او مدني ټولنو د کمیسیون مشره شفیقه نوروز خیل را سره په خبرونه کې ده. نوروز خیل سب کتاسي خپل ځان معرفي فیکوی نو لکم زیبه پیلوی
ډیره زیاته مننه لمړی تاسو استاسو تخنیکی همکارانو ته او محترم اوریدونکو ته خپل نیکی هیله وړاندې کوم. استاد له بلنه مننه ډیره زیاته. زه شفیقه نوروز خیل یم د مشرانو جرګې غړی، البته د خزو د کمیسیون رئیس یم او همدارنګ د فساد په وړاندې د مبارزې د کمیټې غړی هم یم، چې دغه کمیټه البته د دواړو مجلسینو لخوا نه ده چې اکثریت غړي ښځینه دي او دوه ورونه هم له موږ سره په دې کمیټه کې البته غړیتوب لري.
او د دې ترڅنګ په ټولنیزو هڅو به وروسته بیا خبرونه کې راځو. تاسو د فساد ضد موضوع ته اشاره وکړه او دا چې سړی در سره کم دي تر ډیره میرمنې مخکې لدی اوردونکو هم تر ډیره ویلي دي چې د خزو کار چې دی تر ډیره شفاف وي، دوی عاطفي حس لري. په دې برخه کې کوم میرمنې چې راغونډې شوې تر اوسه خپل هدف ته رسیدلې؟ تاسو د مبارزه کې څومره کار کړی دی؟
البته تر د درې څلور کال کېږي چې زه د دې کمیټې غړیتوب لرم. موږ په دې کمیټه کې ډیر کارونه سرته رسولي دي او ډیر د فساد په وړاندې مبارزه کړې ده، چې موږ البته په دې کمیټه کې په یو قانون باندې په طرح باندې هم کار کړی و، چې هغه د هغه د اطلاع رسانی البته قانون چې اطلاع رسوي د غوډ مسؤلیت په خاطر باندې څوک چې اطلاع رسوي، چې دا تر هم لمک سره دا په دې راتلونکو کال کې به ان شاء الله عمومي جلسې ته به وړاندې کوو، تصویب یې واخلو، بل اخره به بیا کمیسیونونه کار ور باندې کوي، بل اخره
په دې لا چې نتیجه ورکړي. مخکې مو یادونه وکړه چې تاسو ډېر د خزو وضعیت سره سره کار لري، څنګه د دې کمیسیون مشر یې تر ډېر بشکا د ولایتونو درته راځي، په دې کابل کې د تاریخوالي سره مخ مېرمنې یاد چې دوی لا سره وړاندې هغه سره به سره کار لري، په دې برخه کې لکار سره څومره آشنایی لري، څومره خوند ترې اخلي، څومره دستون سره مخې؟
البته زه لغه ورځ چې ملي شورا ته راغلی ما دنده مې نیولې ده، په ما د ښځو چارو په کمیسیون کې غړیتوب درلود، درې کاله د معاونه په صفت باندې وم، د مرستیال البته، او دا یو کال کې چې د رئیسې په صفت باندې و، همیشه مې د ښځو د ستونزو سره د ښځو مشکلاتو سره سروکار ولو. موږ د ښځو د ستونزو په خاطر باندې ولایتو ته سفرونه درلودو، ځکه صرف دا د موږ کار په مرکز کې محدود نه ده، موږ باید ولایتو ته ولاړو او هلته دغه میرمنو اهل احوال واخلو چې دوی په ډېر ستونزمن حالت کې ځوان کوي، البته د دوی مشکلاتو نه باخبر سو، د دوی هغه ستونزې مشکلات له ځان سره راوړو مسؤلینو ته. البته
تاسو یوازې حال احوال اخیستې که بیا د حل کېدو لپاره هڅې هم کوئ کړي مو دي؟
طبعا کله چې زو زحمت باسو په دې شرایطو کې یو منطقې ته، یو ساحې ته، یو ولسوالۍ ته، یو ولایت ته، البته هلته کله چې ستونزې راټولوو بیا هغه مسؤلینو ته چې سپارو، طبعا چې د دې پیګیري مو هم کړې ده او د دم تعقیب کړی دي چې څونه چې دا ستونزې حل سي، البته د ستونزو د حل په خاطر باندې او همدارنګه په خپل کارو کې موږ زندانونو ته تللي یو، چې هلته هم د موږ خزینه او له ډېرو ستونزو سره مخ دي، هم د معیشت له حسابه هم داسې د دوی دوسیې په وخت نه څېړل کېږي، یا داسې د داسې وخت هم سوی د شکایتونه رسېدلي دي چې دوی له هغه فیصلې چې په دوی باندې محاکمه کړې دي په هغو باندې دوی راضي نه دي، چې دوباره باید له سره غور ور باندې وسي، چې تر ډېره حده پورې کله چې موږ تللي یو وضعیت مو لیدلی ده، دوباره دغه چراسو د مشکلاتم راوړی دی، مرجع مسولینو تم سپارلی دی، ورسته بیا یو څه وخت نه ورسته موږ بیرته تللی یو، هغه حالتم لیدلی، بیرته لغه سره لیدنه کړی، لا کسانو سره چې موږ ورغلی ولو، چې خوشبختانه تغیرات پکې راغلی دي، هم که هغه د وضعیت په حساب باندې، هم د دوی د دوسیې د سیړلو په خاطر باندې، هم متا دی هغه وکیل مدافع چې هلته دوی ته ورزید، همیشه د موږ دغه ولو چې تاسو کوشش وکړئ چې کله چې تحقیق کوئ تاسو یو خزینه حتما هم باید درسره وي، چون ښځه د ښځې درد بهتر احساسولی.
تاسو د بدلون یادونه وکړه چې طبعا فرق راغلی وي، تغیر راغلی وي په هر سفر کې، په دې اړه باندې ګڼ بنسټونه کار کوي، د ملي شورا کمیسیونونه کار کوي، مدني ټولنې کار کوي په دغو برخو کې، ولې رپورټونه چې خپرېږي وایي هر کال د تاوتریخوالی زیات شوی دی، په چې کم شي دا علت ته څه کې وینئ؟ تاسو له نږدې دا موضوع څاري؟
بله، بدبختانه چې موږ اڅوان کوو چې کوشش کوو چې دغه مسله ته د پای ټکی کړي، حداقل باید کم سي، مګر متاسفانه وینو چې په بعضي ولسوالۍ کې یا بعضي ولایتونو کې، هغه ولسوالۍ چې خصوصا لري پرتې سیمې دي او ناامن دي، هلته د حکومت دغه کم ده، حکومت البته په هغه ساحو کې ډېری وخت داسې تاوتریخوالی سوی ده، او حتی سرایي محکمې سوی دي چې هم په تشویش کوي او غواړو چې دغه حالت بل اخره ختم شي، او د موږ میرمنې یا د موږ خویندې له دغه زجر او له دغه حالته ووځي، خو خپله هڅه هم پکوو دا چې څونه موافقه کوي ان شاء الله دا به نو بیا ورسی
تاسو د مشرانو جرګې له درسه دا هڅه کوي په داسې یو ارګان داسې یو خونه کې چلته د عمره لوړ کسان هم درسره دي داسې کسان هم درسره دي چې هغوی سواد کچه ټیټه ده هغوی کله چې تاسو د میرمنو د وضعیت په اړه باندې غږیږئ یا د تاوتریخوالي څخه خبرې کوئ تاسو خپل تاوتریخوالي سره مخ کیږئ یا تاسو خبرې خو نه بندی کی په یو ډول
نه دا د خوشحالۍ ځای ده چې موږ په دا خپله مجلس کې البته خصوصا په عمومي غونډو کې هېڅکله له داسې یو څه سره تر اوسه پورې زه نه یم مخامخ سوې انشاءالله ټول په یو ښه او ارامه فضا کې سره یو د بل خبرو ته غوږ نیسو
مشرانو جرګو غونډو کې چې زه وخت نا وخت برخه اخلم ډېره تاسو غلي وي هغې علت څه وي
دا نو یو سلسله عوامل لري چې زه فکر کوم ویل به یې نو
اما د ضرورت په اساس باندې تاسو رائے ورکوي خبرې کوي هغه څه ډول خبروي
یعنی هغه څه چې موږ اصلي وظیفه ده او موږ باید فعال ونډه پکې واخلو چې د رائے مسله ده د قانون مسله ده او هغه مشکلاتونه او ستونزې سيتي بیا خپلې چارې خو مخ ته بیا
اما د اکثریت سړی لوخه خو څه تطریخواله بد نظر نشته دغه موضوعات
په اړه نه
او دونکو ته ورزو مخکې مو چشمیرې ورته بیان کړی وي اتمن د تاسو لکار سره لګ ډیر آشنا شوی دی پخ تنه بلری پکتیکا ته زو لمړی اوردون کې اخلو خبرونه ته ډیر زیات بخیر راغلی ستړي مشه
شکر دا خیر زنه سب سا جوړه خیرات هم ګرام شې
ډیر مننه مونږ خو ځان درات معرفي کړو ورور
نن متی الله جان دا پکتیکا ولای تر دوه سالای
متی الله ل پکتیکا نه ډیر زیات بخیر راغلی مونږ ډیر وخت د ولایت نه اړیکې نه لرو خوشاله یو چې تاسو نن را سره په ولایت کې د خزو وضعیت په اړه به هم لګ ډیر راته وغږیږي د مشرانو جرګې د خزو اړوند کمیسون مشر هم په خبرونه کې را سره دی مخکې خزو په توګه برخه لري کله غي پښتنې لري هغه به هم واخلو مهرباني
ما خو هم دې پښتنه دا غدا چې د پکتیکا ولایت کې چې دا د ښوونځیو او د غلا او د حساب کتاب پرستې چې دا ډېرې دي کوم زور واکې دي مثال د دلته د پوستو کمانډانان چې دي بے ځای خلک وژنې بے ځای ظلم او زیاتای کوي غلا کوي بے ځای ځای او خلک ډېر د دریا خان دی ورته یې باید موږ د افغانانو د اړیله چې دا خلک زړه زړه د دند لري کې او ځکه چې دا خلک ډېر فضا کړی دی او ډېر
فضا کړی دی دا چې خبره ملي شورا د مونږ د ملي شورا څخه یو غړي دلته ملمنه ده د پکتیکا ولایت استاذ څومره استاذ دا غږ تر حکومت رسولې ته نورو چارواکو خلکو رسولې دی په دې برخه کې دوی خپل رول ادا کړی استاذ په نظر
او خپل مشران مونږ ته لیدي اشرف غنی سره مونږ غوښتل دي دلته مونږ غوښتل دي خو هغه د خلک د زور بس له جای جای دلته مړی وو کې کښه سره پیسې لا دغه نور څه کوم استندې بس هغه وو کې بس د څو پاملرنه هغه ورته کوي پوسې پولیس والی کې وو
او که د خزو وضعیت تراشو د چز مونږ ملمنه د دوغه موضوعات اړوند کار د ملي شورا له ادرسه مختوړي الته د خزو وضعیت څنګه د دلته مرکز کې حکومت هڅه کوي د څرنګ راوړی کنه ارڅه د پخا پشان دي
ولا انت دغه سم د پخا پشان دي دلته به د خزو هغه ته به کومه پام لرنه کوم جديد ملانه د سيورته
ډیر مننه چې په خبرونه کې را سره وي د مخکې خزي خبرونه لړۍ او درته کوم ستونزې تاسو شکایتونو انتقادونو ته اشاره وکړه ورته به اشاره کیږي چې څه ډول رسیدګي ورته ممکنه ده تاسو پښتني مشکل خو واخسته ان شاء الله خو له بل اردن کې اخلو بیا تاسو ترازو بل اردن کې ته ورزو رامین کاکړ به مور سره وسلوي خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشه
السلام علیکم
وعلیکم السلام ځان معرفي کړور بلې
عبد الله بلوګر د ولایتنه
عبد الله ډیر زیات بخیر راغلی خبرونه ته مهرباني
بس مننه دې زدران څخه بلوتاس نو محترم ملمنونه مننه کو
د مخکې خزي دا لړۍ خو اورې نن را سره غزنی څخه
اور دې موږ دې موږ نظر دې موږ څه سمره ستونزې یا راي دا څه یا پیدا کیږي دا ټول دې حکومت کې کسانو له خوا څه پیدا کیږي حتی دا دې خزو ته تاریخ د خواله الحمد دې حکومت له لاسه ایجادېږي
مهرباني ستاسو نظر په دې اړه باندې پوخه هم ډېر انتقادون شوي دي
سردار کنه باید د حکومتي کسان یا په حکومتي کسان باید اول ځانونه اصلاح کړي د نور ولس اصلاح کړي چې څومره ستونزې کړی دی بیخي سړی په غږېدای نه شي.
خبره چې د اصلاح شو نو عبد الله فرزند دا ډول مېرمنې لکه د مېرمن شفیقان او روزخیل په څیر چاغوی د مشرانو جرګې په مشرانو جرګې کې د ښځو اړوند چارې په مخ ته وړي، دوی څه کولی شي د اصلاح لپاره ستاسو په نظر باندې؟
زموږ په نظر باندې چې کله امنیت شي او شرعي نظام شي نو دا ټولې ستونزې ختمیږي.
او مهرباني ستاسو پوښتنه مو نظر وخت بالکل خیر اوسې. عبد الله لوګر نه بل اردن کې تورزو، تاسو خدای نوٹ کوئ ان شاء الله. او مهرباني خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشي، مهرباني خبرې کوئ.
بله
او مهرباني را سره وصل یی د مخکې خې خبرونه لازادي راډیو څخه اورئ.
تشکر، سلامونه وړاندې کوم تاسو ولمنو ته ګورئ. نو مشکلات خوشته دي مخه وکیل صاحب نه یو پوښتنه او دغه نظر وصل شریکوم. یوه میاشت بعد مخبونه شروع کیږي، دوی که دغه کمپاینونه وکړي چې هغه خلق خپل اولادونه ته واستوي او د هموس نه آمادګي ورته ونیسي، تذکیره ورته واخلي، یونیفورم ورته واخلي، نو سټیشنری کتابونه یو کمپاین ترسره کړي تر څو لکه دی غږ چیرته رسیږي، دی غږ په خلکو باندې تاثیر کړي.
تاسو څنګه تاثیر کوي خپل تاسو چې د یو لری پرتی سیمې څخه زنګ وهي او دا ډول نظر خپروي د خپل ډیر زیات اغیز لري، او دا چې دوی به د ملي شورا له ادرس څخه کوي دا به درته وي ډیر مننه. اما د دوی هڅو ته تر دې دمه چې څکړي دي فرزن لکه مخکې چې ورته اشاره وشو، تاسو په نظر کافی دي؟
ګوره نظر مشکلات د افغانستان او فرصتونو ته په کتلو سره یعنی کړنې ما د فنان چې نو چې نه بولم خو یعنی په هیڅ ماته حساب ځکه دی هیڅ سناو یو طرح نه لري. دوی باید یو سامان ته کی طرح جوړ کړي د دولت لپاره، په دولت فشار اوړي، هغه څوک چې د دولت مخالفت کړي په هغه باندې فشار اوړي، نور په استعمال باندې فشار اوړي، مثبت کوم تر سره کړي، یعنی هغه نیو د مالیه نه نیولې، یعنی د خلک تحصیل ته، اقتصاد ته، کورنۍ ته، تاوتریخوالي ته، دی باید قانون جوړ کړي. دی قانون جوړ کړي نظارت نه کوي، دی څو قانون نه جوړ کړي. یو دا مثلا د دې ودونو کې ډیر مصرف شي، دی آیا دا یو ورستلې چیرته مثال یا د تعلیم تربیه پاک له باندې ټول خلک لاړ شي، جبری شي په هغه باندې خلکو باندې، یا د مالیه په حق باندې، یا د تاوتریخوالي په حق باندې، آیا راوتلي دی یو دی؟ نه، دی راځي میډیا کې کینی هلته ځینې خبرې کوي، ځینې احساسات وکړي، او دغه سما ته خو په هیڅ کولی خو بیا هم ځینې کارونه شوي دي.
کوم ځینې د اړیکې نیولو نوم دې څه و؟
بس نوم مې منصور مجاب دی، زینه جوړول مرکز مسئول د کابل څخه امریکا نیولې.
ډیر په خیر راغلی منصور خان، ډیر مهم موضوعات مو اشاره وکړه، دا چې دوی د پرمختګ وایي او پوړاندې د ټولو سنسه تاسو اشاره وکړه. خیر استاسو له نیک نظر نه درته ووایي چې څه شوي دي، څه کیږي، ولې د هڅو رنگ نه دراوړي، پوړاندې ستونزې دي خله چې نن مرختیا سره ووایو. بل اوردون کې تورزو خبرونه ته ډیر زیات خیر راغلی ستړي مشي، مهرباني دا وخت سره سره.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. د مخکې خزې خبرونه مو لپیل را سره اوریدل ان شاء الله آشنا خوې سره.
بله بله
سر. زاند معرفي کړو نور
خادم لنګرال څخه خاصه او تاسو ملمنو سلامونه.
خیر اوسې مهرباني. وعلیکم السلام.
ما د محترم وکیل نه دا پوښتنه ده چې آیا تاسو خو د خلکو نمائندګي کوي، د خلکو وکالت کوي، آیا کله داسې تاسو تللي چې چا تاسو په انتخاباتو کې هغه وټونه درکړي دي، د هغې خلکو خبرې مو اورېدلي چې تاسو غوښتنې څه دي او څه شي کار یې څه شی څه غواړی یا د خلکو دغه خپل دغه رائے ځان ته بیا بعد د هغې نه معلومه کړي که نه ده معلومه کړي.
نن ورځې مېلمنه خو زموږ سره انتصابي سناتور ده، هغه له جملې څخه چلی جمهوري معرفي کوي سنا مجلس ته. اما استاذ دا اندېښنه خورا پر ځای ده، په راتلونکي خپرونه کې به موږ د ولسي جرګې څخه هم داسې استازي ولرو چې هغوی ستاسو په رایو باندې تر دې ادرسه ځان رسوي، بیا ستاسو پوښتنه کوي نه کوي، هغو سره به مخامخ خبرې کوي انشاءالله. اما د دې په هڅو نورې پوښتنې لرئ که نه؟ کوم ځای کې چې دا کار ویلا باید څه وشي ستاسو په نظر باندې دا څومره واقعي شي چې رنگ راوړي؟
خپل نظر مې دا دی سر چې دغه کوم د عدالتي چې کیږي یا د ځینې کسان دي په حکومت کې چې هغوی د رئیس جمهور
امرونه حکومت نه مانی او قانون تر خولان دي کوي دی باید دی په بارا کې چې پاتې شي خپل आवाज باید چې خپل مسؤلیت باید را پړي
وړاندې مو دوی بدرته وي چې څه کوي په داس حالاتو کې ډیر مننه تر دې د مدرن اوردونکو ساسو لاړی کو نه مننه پښتني مو چې مترا کړی وړاندې زونه او نظرونه مرا سره شریک کړو مننه وړاندې په خبرونه کې را سره ګډون کول شي شمیره مو دی 0199 شل 1540 بل شمیره ده 0922215 په دې خبرونه په دې شمیرو کول شي را سره په خبرونه ګډون وکړي د مخکې خځې خبرونه هر دوشنبه دا وخت لازادي رادیو څخه زما یوسف زدران قربتو په ژوندۍ بڼه خبريږي تر دې دمه چې کوم پښتنې مدوردونکو نظرونه کاوه دراشو
ډیره مننه له محترم ورونو سره چې اړیکه ونیوله او په دې زړه درد له موږ سره شریک البته لمرې پښتنه خو د پکتیا ولایت پکتیکانه ولا وبخې په دې باندې سره د پکتیکا ولایت څخه موږ ورور چې بله چې شو خوانځي کې مشکلات ستغلا وستو نه پیګم چې د دغه مسایل مطرح کړل طبعا بدبختانه په د پښتنو مشته په سیمو کې موږ له دغه ستونزو سره مخامخ یو زه هم د داسې ولایت يم چې تقریبا دغه کډر ټایم چې د 15-14 کال کې په دې ولسوالۍ کې جنگونه دي نامنی ده د انجونو مکتبونه باور وکي موږ پکسر ولسوالي کسلن مکتب نه لرو چې د موږ انجونې زده کړې پکې وکي دا هم د نامنو یو په وجه باندې ده تابند ستونزې ستو سره کله چې دوی خپل غږ وچت کې غږ موږ وورو لمنګ سره خپل ستونزې مشکلات وای ان شاء الله زه فکر کوم چې هیڅ داسې وکیل یا داسې د خلکو استاذای به نه وي چې د خپل ماکل غږ دې نه رسولای دا کار نه وکړای اما دا چې څونه عملی جنبن سي دا سل په سلو کې نسمرته ویلای واقعیت بسره وایو بعضی وخت مشکلاتونه سته هغه څه چې د خلکو تمه او امید هغه نه پرځای کیږي په دغه حساب باندې نو زه د غورونه چې شکایتونه
درنه پاتې دي شکایتونه چې کیږي لکه فرضاً وایي چې د ولور لپاره حتی د وادو مراسمو لپاره تر اوسه هیڅ اقدامات نه دي شوي
بله قانون پاس
او قانون پاس خو نه عملي کیږي
تاسو ولې بیرته نه راځئ چې هم پکې وکړل خو مګر متاسفانه چې یعنی کوم تاسو د سينازر کو په افغانستان کې د اکثریت قوانین هم د غرقم دي دا نه تنها چې مونږ د وروالو د واده او مصارف او د دې لپاره قانون نه دا
تاسو په خپل ځان به عملي کوي د قوانين ځان کتا سو خپل اولاد واده او یغه ته څه ډول واده جوړوي
هغه ته تر خپل امکانات پورې تر خپل واسه پورې څومره چې ساده وو څومره چې اسانه وو او نه پکې څوک متضرره کېدل تبان ما په ما شکل وای
ولور ته پکې پام کوي دغه موضوعات ته ځکه تاسو خپل قانون جوړ کړه
bale اتمان تبان چې دغه مسایل ته په جدي پام لرنه
وو ودونه چې لیدل کیږي د ملي شورا غړي چې ودونه کوي د حکومت نور چارواکي وي ډیر په دم او دم سره واده کوي یعنی ډیر زیات ملمانه پکې سندرغاړي پکې خوراکونه پکې نو دلته ولس نه لیکي نه فکر نه کوي تاسو لیوي خدا سي کار کوي چړوي لبل خبر ته به داس چکیږي
ولی نه خو دا خواغه څه دي چې باید به لغون په پښتنه وسی څو څه داسې کله چې قانون هم تصویبوي بیا دوباره په خپل داسې عمل کوي احساس په خبره باندې چې ډیر شاندار ودونه نسی په ډیرو غذافو مصرفو باندې خو دا باندې زڅو هم دا
تاسو یو ملي شورا کې غږ پورته کړی دی ادرس مو ویل چې ستا وادو تا به داسې کړی ولې داسې وشو
نه
کنه او نور چا نه دکړه او اما د ستونزو د حل لپاره یو باور خو لکه عبد الله چې ویل چې حکومت چې څنګه کوي نو پړایم بیرته په حکومت دي چارواکو اچول ننګرهار نه خادم فکر کوم بل پښتنه درلودل هغه هم تاسو اړوند نه کېدل ول وړاندې درلودو تاسو په ملي مسایلو کې یعنی څومره د حکومت طرف نیسي څومره د خلکو رائے نظر ته ګوري
بله مګ همیشه هغه څه چې د خلکو په صلاح باندې وي هغه څه چې د ملت په صلاح او په خیر باندې وي مګ تل دغه کړنو دغه حمایت کړای او بیا هم کوو یو څه سره نه خالصه چې حکومت او وحدت او د ملي وحدت حکومت ته تاسو ویني چې دوی په خپل منځ کې هم ستونزې لري طبعا اوس په دا اوس ورځو کې ویني چې اته
سیاسي موضوعات نه زو نور اردن کو پختنی خو پاتې نه دی تاسو نوټ کړی دی څه ویل غواړي
دغه وروسته د نګرهار له ولایت اول چې دوی ویل چې کله چې تاسو د خلکو پرې راځي ګرچې کازه انتصابي سناتور نه ځواب خو مګم انتصابي سناتور هم د خلکو نماینده د استازولي کوي دا چې دغه خلک دي چې موږ معرفي کوي یا په موږ رئیس جمهور ته بیا د رئیس جمهور لخوانه منګه ملي شورا ته معرفي کیږو د خپل خلکو لخوانه د خپل نو هیڅ وخت موږ دانه وای چې موږ د خلکو دغه نه یو د خلکو استاد نه یو د خلکو ستونزې نه دی اوریدلې همیشه له خلکو سره نه خیر نه له خلکو سره همیشه په تماس کې وو د خلکو د ستونزې مې اوریدلې دي
دوی سره مو ستونزې ته خرسیدګي کوي خو خېګي مو چې ول د موضوعات و چېړي
سنز خودی دیده لهر هر خی خواه سنز چی زیاتره دی خوزو سنز دی چون زخبلا ماویلی چی پا کمیسون که چی کارم کوم پا
دیر موضوعات تاست راجی کی
بله دی خوزو پاروانده ها نور سنزی هم پا هر عرصه که چی چی کلا چی چوکرات هم راجی هاو که ترا هادا چی دی مگی امکاناتی و که ورسرا خپلی علیزلی کهو او دیده و سنزو ترسیده
گیده ده خو استاس و مسئولیت هم او دول جوری گی ټولنیزو هڅو ته کراشو تاسو د دارالمعلمین په جوړیدو کې فرضاً همکاري کړې ده د یو سوالې چې هلته تعلیمي امکانات نسبتا کم به وو ځینو نجونو او میرمنو ته مو د تعلیم یا لاس د کړو زمینې برابرې کړې چې طبعا خورا زیات اغیز به لري له دې وراخوا نور داسې واړه واړه کارونه په داسې حال کې چې غټ کارونه دي ولې واړه معلمي څه مو کړي دي
البته ما د روغتیا وزارت سره څو د طبي خدماتو یا صحي خدماتو په حساب باندې له دوی سره خبرې کړې دي ورغلی یم د خپل کلینیکونه ولسوالو یو کې چېم
د خپل ولایت لپاره
د خپل ولایت لپاره مهوار چا چې راته مراجعه کړې دي ستونزې لرلې ده البته د زه ځان په خپل ولایت پورې تنا محدود نه بولم زه وایم زه د ټول افغانستان نماینده یم د ټولو خلکو نماینده یم هر څوک چې ما ته راځي له هر قوم له هر ټبره چې اوسي زه له دوی سره انشاءالله همیشه د دوی په درد کې مې خپل ځان شریک بللی ده له دوی سره مې منډې کړې دي له دوی ستونزې مې اورېدلې دي خو ما دغه د خپل ولایت چون د موږ ولایت ما درته ویلې چې یو جنګ ځپلی د جنګونه پکې دي ناامنۍ سته هغه امکانات چې خلکو ته باید ورته لاسرسی ولري متاسفانه نه لري او بله موضوع چې د موږ د ولایتي شفخانې په مسله کې ما ډېرې لیزلې وکړلې او تر اوسه پورې هم ادامه لري چې هغه یو څه څلوېښت فیصده کار یې وسو متاسفانه بیا هغه قراردادي لاړو کار همداسې پاتې سو تر دې حده چې کله چې په تدارکاتو په جلسه کې له رئیس جمهور سره ولیدل هلته مې دغه وړاندیز ورته وکړو
په دغو موضوعاتو موږ ته تیره پنځشنبه ځینې شکایتونه هم را رسیدلې او موږ یو بل خبرونه لرو د یو کلی زرغونو ډرامه او ورپسې ټولنیزو دغو موضوعاتو باندې بحث چې د افغانستان له بېلابېلو سیمو ورته نظرونه او پیغامونه راځي هغه پنځشنبه 12:30 بجې خپرېږي په هغې به بیا په هغې خپرونه کې بحث کوو البته د اړونده کسانو سره تاسو یې څو کلونو راهیسې دلته فعالیت کوئ طبعا مادي او امتیازات به هم لږ ډېر وي یا به نه وي که تاسو خپل خدمت وکړئ فرضاً څو نفر سره یو ځای شي او تعلیمي مرکز جوړ کړئ صحیح مرکز جوړ کړئ ولې دا ډول خدمتونه ته وایي مخه نه کوئ تاسو
د دې ورور ډېر ښه وړاندیز وو کله چې شرایط مساعد او زمينه مساعد وي توان ولې څوک لیوالتیا نه لري چې داسې یو کار وکړي چې حداقل خپل خلکو ته یو مرکز جوړ کړي یا د نجونو دپاره یا کورسونه جوړ کړي موږ مګم هڅه کړې ده دغه بعضې مسات چې دسې په دې اړوند کار کوي له دوی سره په تماس کې یو هغه چا چې غوښتنې رانه کړې موږ په خپله دوی ته وړاندیزونه کړي دي چې مثلا په دغه ولایت کې په دغه ولسوالیو کې دغه شي ته ضرورت شته هغه ولسوالۍ چې فرضاً د اقتصاد په بخش کې وړې وړې پروژې لري دوی موږ دغه پروژې ورته وایو چې په دغه ولایتو کې په دغه ولسوالیو کې دغه پروژې باید تطبیق شي چې له دې خلکو سره کومک مرسته وسي هغه خویندې مسې اقتصادي وضعیت یې خراب ده له دونه مستفید شي وکولای شي دوی په خپله خود کفا شي
دی له چې ستاسو دا هڅې رنګ راوړي او بالاخره د ستونزې حل شي کراشو دغه ټولو مصرفیتونو هڅو او تبن دا به تشویشونه هم ایجاد به ځان سره تاسو دومره موکل کلیون ته کراسیږي د خلکو ستونزې د دیواد ستونزې ته کورنی ژوند باندې مو اخیزه کړی دی دغه څو
نه خوشبختانه چې من د فامیل له طرفه ز البته چې زما خواند د ما سخت حمایت کوي په دې لار کې او دوی ما ته دغه زمينه سازي کړی ده کله چې له فامیل چاته زمينه مساعده نسی اته د ما د زده کړو په وخت کې کله چې ما واده وکړ ز د دولسم سم فارغ تحصیل وم لوړ زده کړې مې نه وکړې مګم ما ورسته چې ورسته د واده نه د نور زده کړې سره ورسولې چې د دغه ټولو د حمایت کوونکی او هغه څوک چې ما ته یې دا روحیه راکړه چې زه باید لوړې زده کړې وکړم دغه زما خاوند
یو څه ډېر مروج داسې دي چې د یو مخکښ سړي تر شا د یوې ښځې لاس وي ستاسو چې مخکښ یو سړي لاس ستاسو ته شاله او نو ډیر مننه په خبرونه کې لګډون د مشرانو جرګې د خزو اړوند کمیسون مشره شفیقه نوروزخیل را سره درو نور دونکو په خبرونه کې په خبرونه کې لوزر نستاسو مننه درو نور دونکو له تاسو مننه په خبرونه کې را سره وي او په خبرونه کې مو اړیکه را سره ونیولې نظرونو پیغامونه مر سره شریک کړل د خبرونه دلته پایته رسیدي خدای پامن
آزادی رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه را ولېږي 0000023 او یا هم 0040022 1 1 2 4 1 15